مشال رادیو ګلون اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر یم او په یو بل خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د پېښور په وخت د سهار 10 بجې شوي، تر 11 بجو به په دې خبرونه کې خبرونه واورئ. له خبرونو وروسته به رپورټونه یو په دویمه نیمای کې درته اونیزه خبرونه وړاندې کوو، روغتیا او درملنه په موکې د دې مهال خبرونه ده. مولانا فضل الرحمن وای د حکومت زد د اوګد لاریون یا لانګ مارچ نیټه نه بدلوي. په سواد کې سرکاري ملازمینو د خپل حقونو لپاره مظاهره وکړه. امریکا او اتحادیانې د اوکراین پر ضد د مسکو د ممکنه برید د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. د خبرونو تفصیل. پاکستان جمهوری غورزنګ کې شامل ګوندونه وایي دوی به د حکومت پر ضد د مارچ د 23 نیټې د اوګد لاریون یا لانګ مارچ تاریخ نه بدلوي. د یاد ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا د پی ډی ایم د مشرانو له غونډې وروسته په خبري غونډه کې وکړې. نوموړي ویل هغوی په ټاکلې نیټه د پاکستان له ګڼو ښارونو سرخار اسلام آباد ته د لانګ مارچ پلان لري او دا نیټه به نه بدلوي. په پرونۍ غونډه کې د مسلم لیگ نون ګوند دوه مهمو مشرانو شهباز شریف او نواز شریف د ویډیو لینک له لارې ګډون وکړ، خو د اپوزیشن د نورو ځینو ګوندونو مشران په خپله په غونډه کې موجود و. پی ډی ایم تیر کال د دسمبر په 6 اعلان کړی و چې د روان کال د مارچ په 23 به اسلام آباد ته اوګد لاریون کوي. خو بل پلو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق حبیب پرون په یو بیان کې وویل پی ډی ایم ائتلاف ختم شوی او په کې شامل ځینې ګوندونه په هرو 3 میاشتو کې یو ځل د لانګ مارچ اعلان کوي. د پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا د هر ډول ترهګرۍ پر ضد د جنګیدو هوډ ښکاره کړی دی. د پاکستان سرکاري راډیو لیکي چې عمران خان د سرګندونې پرون د بحرین د ولی عہد او وزیر اعظم سلمان بن حماد بن عیسی الخلیفه سره د ټلیفوني خبرو پر مهال کړی. په خبر کې راغلی چې د بحرین ولی عہد د جنوري په 6 نیټه په لاهور کې د ترسره شوې ترهګریزي حملې په کلکه غندنه کړې ده. په هغه برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي ول. دواړو مشرانو د دواړو خیزو اړیکو د پیاوړی کولو باندې هم ټینګار کړی. پرون په سواد کې لسګونو سرکاري ملازمینو لاریون او مظاهره وکړه. کلرکانو، ښاروالۍ، سکولونو، کالجونو، صحت او د نورو حکومتي ادارو سره تعلق لرونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې هغوی ته د ژمي د سون موادو یا چارکول الاونس پوره پیسې ورکړل شي. د سواد د کلرکانو د ټولنې مشر علي رحمان مشال لډیو ته وویل پخوا هغوی ته د ژمي د هرې ورځې په سر 500 روپۍ حکومت ورکولې، خو اوس د ورځې په حساب یوازې 500 روپۍ ورکول کېږي په کومو چې د هغوی ګزاره نه کېږي. دغو سرکاري ملازمینو دړکه وکړه چې که حکومت غږ وانه ورید نو د احتجاج لمن به تر پېښوره وغځوي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د سوات د خلکو استازي فضل حکیم بیا وویل د خلکو دا مسله مخکې هم په اسمبلی کې پورته کړې وه او بیا به هم هڅه کوي چې حکومت د دغو خلکو یا د مسله حل کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت د باړې خلکو ته 12 کاله پس د کرش یا د شګو او د کاڼو د میده کولو ماشینونو د کارخانو د چلولو اجازه ورکړه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باړې د خلکو استازي اقبال افریدي پرون مشال اډیو ته وویل دا کار وروسته لاغې ممکن شو چې هغوی د نورو مشرانو سره یو ځای د پاکستان د پوځي او انتظامی مشرانو سره لیدکاته وکړل. هغه وایي
نو لحاظ وزیر اعلام او کور کمانډر مغلا لکه یک اندیهانی را کلا بس تاسو غویل اطمینان ورکی چې انشاءالله دا به کولاویږي او مغه شانتی وشو باغی کی موږ افتتاح وکړه دا غی په بوسه غره کې د کرش انډستری
په باړه کې د اتیا او په شاوخوا کې د کرش کارخانه 12 کاله وړاندې پوځ د عملیاتو په دمنې له وجې بندې کړې وې. د اندازې له مخې په دغو کارخانو کې د 2000 شاوخوا کې خلکو به کار کاوه. امریکا او اتحادیانې د ماسکو پر ضد په داسې حال کې فشارونه زیاتوي چې روسیې د اوکراین پولې ته نږدې د زرګونو پوځي سرتیرو او لسګونو جنګي الوتکو په مټ پوځي مشقونه پیل کړي او دا ویره یې پیدا کړې چې ماسکو به پر خپل ګورني هیواد برید وکړي. لویدیز د یوکراین پولې ته نږدې د شاوخوا 100 یا لدینه هم د زیاتو روسي سرتیرو د ځای پر ځای کولو پر وړاندې دغه اقدامات کوي. په دې کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د هغوی د لویدیزو مشرانو سره سلا مشورې او د پینټاګان لخوا دا اعلان هم شامل دی چې په سیمه کې د ناټو د حضور د پیاوړي کولو لپاره به په احتمالي ډول 8500 امریکایي سرتیري تیار سي په حالت کې ساتل کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل هغه اوکراین ته د پوځونو د لیږلو کومه اراده نه لري، خو یو واری بیا یې روسیې ته ګواښ وکړ چې که په اوکراین د برید امر وکړ نو پر ضد به سخت بندیزونه ولګول شي. بل پلوه روسیې په وار وار ویلي چې پر اوکراین د برید پلان نه لري. د خبرونو پای. خبرونه مو له مشال رادیو نه واوریدل. زمونږ په میډیم ویو شپږ سو یو شپږ دی اورئ. همدارنګه که تاسو سمارټ فون لرئ او انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو تاسو خپل موبایل کې هم زمونږ غږ اوریدلی شئ. زمونږ اپلیکیشن ځان ته کته کوي مشال رادیو، په ګوګل پلی سټور کې هم شته دی او په اپل سټور کې هم تاسو موندلی شئ. د دې خپرونې په دویمه نیمه کې د روغتیا او درملنه خپرونه وړاندې کوو، خو اوس رپورټونو ته مخه کوو. په سوات کې سرکاري ملازمینو پرون مظاهره وکړه. دوی چې د پریس کلب په مخ کې راټول شوي وو، له حکومت یې غوښتنه کوله چې د چارکول الاونس پیسې دې ورته پوره ورکړي. د دې الاونس د لاندې به پخوا حکومت سرکاري ملازمینو ته د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره په ژمي کې د ورځې په حساب 500 روپۍ ورکولې چې اوس یې 500 روپو ته ښکته کړي. دوی د احتجاج پر مهال وویل که حکومت یې غوښتنه حل نه کړه نو پېښور کې د وزیر اعلی دفتر مخې ته به پرلتو وي. بل پلو له سواته د صوبایي اسمبلۍ یو غړي مشال لډیو ته وویل د خلکو غوښتنې پر ځای دي او هغه به یې د پوره کولو لپاره په اسمبلۍ کې خپل غږ پورته کوي. نور حال د نیاز احمد خان په راپور کې چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
د سوات بیلابیلو محکمو سرکاري ملازمین چې پکې کلرکان، د میونسپل کمیټۍ، سکولونو، کالجونو، د صحت او نورو محکمو غړي شامل ول، پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کې ویل چې حکومت دوی سره د چارکولو یعنی یخنۍ کې د ګرم ساتلو لپاره سالانه بجټ 550 روپۍ د ورځې په حساب ورکوي چې دوی گزاره پې مشکله ده. د سوات آل کلک اسوسیشن مشر علي رحمان په دا اړه مشال لیډو ته وویل
نور کله به مونږ طرف 50,000 55,000 60,000 روپو پورې ملاوي دي. اوس داغ نه 55 روپۍ ورځ نه 6,000 روپۍ جوړیږي. نو دا زموږ سره انتهایي زیاتی رہے. مونږ د حکومت ته دا غوښتنه کوو، دا مطالبه کوو چې مونږ ته یوه کم از کم 500 روپۍ پر ډے کې څلور نیمه میاشتې مونږ ته ملاوي دي. نو ان شاء الله سرکاري ملازمین به باندې خوشاله او دا غوې غمره مسله چې کوم دا ان شاء الله حل شي.
په دغه محل آل سواد څلورمې درجه ملازمینو اتحادي مشر سید خطاب مشال ډېر ته ویل چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې دغه اناوس به دوی ته ملاوېدو، ولې موجوده حکومت د کمی تنخواه ملازمینو دغه لکشان سہولتوم واپس واغستو.
د انګریزان د وخت نمنګ ته دا چارکول لاوړو، دا به مونږ ته ملای در مونږ خپل بچوله جامع واغستې. کله به یو شپرون کړو لکه دې ته بناسو وز دا غین شل دومره جمع دی دای 55 روپو درا کوس پرو دی وای پیسې نشته. د سنټر د پاره د کال د پاره دغه د پیملی د پاره چکر د پاره 825000 روپۍ دی بل پاس کو. امنګ ملازمینو زنګ 500 روپۍ حق واغی 55 روپو درا کوس کو. زمنګ 165 روپۍ واغی 170 روپۍ درا کوس کړي. دا سی پی خور ته ملي او کړل بلو ته مونږ دا خبره کوي چې د پی خور د دې جمع یو شاندې زړه دا خبره کوم یو خو دې پزلیا کین سپتم چې کوته دی علاقین پی منګه منتخب کړی دا مسله زمنګ حل کړو. مونږ د خلاف ذکر وځو چې زمنګ نه درخواست غسه چې دا خبره به حل کړم. دا خو زمونږ نه خبر نه مونږ څه غواړو نو مونږ وای زمونږ کټ کوم.
پس پات کې د سپای او بو ورکونکو ادارې دبليو اس اس سی اتحادي مشر محمد رازی خوای چې د ټولو ملازمینو په کال کې صرف دغه یو اعلان وسو او دا کومول سره دوی ټول متاثر دي.
زمنګ د بلدیاتو ملازمینو صرف دا یو اعلان وسته، زمنګ نور اعلان وسونه نشته. ادم زمنګ د دوکټ کوي مونږ ته خاص کو دا وشو کو وینه منل اپتنې به صبر بیا بل عمل جوړو بیا په پیښور ته زو د وزیر اعلی د کور مخه ته بکینو د پارلیمنت هاوس مخه ته کینو د ملکن ډیویژن چې سونه ملازمین دی الته مونږ راځو او دوی خلاف په مونږ بوکر تاریخ کې امپل تلګو پراته دی.
د سرکاري ملازمینو د سکرو اعلان وس په مسلې د سیمه ایم پی په ځل کې موي چې دغه مسلې وړاندې هم اسمبلی کې راپور تکړی و او اوس به بیا هم د حل لپاره وزیر اعلی او نور چارواکو رسوی.
زه خوشم پل کوشش کوم چې زه دو سر مرګیتیا وکم زه دو دا مسله حل کم. نو زما په خیال چې دا خو څنګه زه زګه خپل کوشش کوم چې دا زما سره هم دردیا نه دي بالکل. زه دو سر دا غه مچ لري واقعي خبره کمزور خلک دي او زه اوس مې هم خپل خبر نه تختم. ان شاء الله خدای پاک ولا مسله حل کړي به کوم.
د سوات درجه چهارم سرکاري ملازمینو وروسته د منګورې نه تر زلي کې چهره پورې احتجاجي واکوم وکړو او د خپل غوښتنو په اړه نارې ولګولې. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د خیبر پختونخوا حکومت د باړې خلکو ته یو واری بیا اجازه ورکړه چې له غرونو کاڼي راوستل شي او خپل د کرش ماشینونه بیا فعالول شي. ځایي خلکو ته دا اجازه 12 کاله وروسته ورکړل شوې ده. کلونه پخوا په سیمه کې د عملیاتو او د بدامنۍ له وجې حکومت د کرش ماشینونه او پلانټونه تړلي وو. په باړه کې د پنځه تیاو په شاوخوا کې د کرش پلانټونه و چې زرګونو کسانو پکې خواري مزدوري کوله. اوس حکومت خلکو ته ویلي د کرش ماشینونو رجسټریشن دی وکړي او کار دې بیا پیل کړي. د سیمې خلک په دې خوشاله دي خو د ځینو پلانټونو مالکانو ویلي حکومت ته ورسره د خرابې ماشینرۍ په رغولو کې لاس امداد وکړي. نور حال د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر په باړه تحصیل کې خواوشا دولس کاله پس کرش ماشینونو مالکانو ته د خپل روزګار بیا پیلولو اجازه ورکړل شوې، خو حکومتي چارواکي وایي دوی به د خیبر پختونخوا د چاپیریال ساتنې ادارې، د انډستریز یا صنعتونو محکمې او ضلعي انتظامیې نه اجازتنامې جوړوي او بیا به پکې کار پیلوي. دغه کرش ماشینونه په باډه کې د پوځي عملیاتو او بدمنۍ په وخت تړل شوي وو او امنیتي ځواکونو چاته اجازه نه ورکوله چې د لویو چاودنو له لارې غرونو نه تیږې راوباسي او تعمیراتي مواد ترې جوړ کړي. باډې نه د قومي اسمبلۍ غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې دوی په دې لړ کې پوځي او انتظامی چارواکو سره یوه جرګه وکړه او د کامیابو خبرو اترو نه پس د کرش ماشینونو مالکانو ته د خپل کاروبار بیا پیلولو اجازه ورکړل شو.
نو لهدا وزیر اعلی او کور کمانډر مغلا لکه یک اندیهانی را کلاچ بس تاسو غویل اطمینان ورکی چې انشاءالله دا به کولاویږي او مغه شانتی وشو. نو زموار جرګراله او خبره دا چې پاغه کې موږ شامل وو، پاغه کې کمانډر باډیس کوټ هغه شامل وو، پاغه کې ډی سی شامل وو، پاغه کې زه خپل شامل وم. نو لهدا پکې قومي مشران او ملکان او غوی چې کوندې به متفقه تور باندې چې غوی کومه مطالبه وکړه، نو موږ چې کوندې ولا د دې اول نه سټیپونه یې خو نو انشاءالله دا غې په موقع باندې اعلان وشو او لاړو پاغه باندې باکې دا ټول ولس پیدل مزلمو کو پاغه کې موږ افتتاح وکړه داغه په بوڅه غره کې د کرش انډستری
په باډه کې د کرش ماشین مالک ابراهیم پردای وای چې دوی به د قانوني کاروبار ټول تقاضې پوره کړي، خو په کار د لومړی د دې ماشینونو بیا رغولو او نو ماشین راوړلو اجازه ورکړل شي.
فیصله بس یو زین چې خاصه یو زکه چې سیول انتظامیه لا ولا شي بیا موږ سره پیګو سیول انتظام انتظامیه سره چې په کومه طریقه باندې هندل کول دي، انوایرنمنټل به هندل کو غیر د خبره نو انډستری به هندل کو خبره نو خو دلته موږ لا ډیر زیات پرشنه پتا کې پرته دای چې موږ مشنګری خبر پېښوی دي نو ارڅ کې انفراستراکچر چې ټول تبو شو اثر نو به بیا جوړو نه غلا به بیزلی رو اصل نه په انخرو پښو یو نو ار ډیپارټمنټ سره موږ کور پېښېږي ودا به دې دا غوی دا ستړی مسله غبي مرحله نو بچای دې چې دوه ملاته شه شرطونه کړي په کور واځي دای ملاویلی واځي تاسو خپل کور پوسټ ټاټ کو الا بس کور ورو کو.
د باډې د کرش ماشینونو مالکان وای چې حل تا د پوزي عملیاتو په وخت لکتر لگا اتیا کرش ماشینونه تړل شوی وو چې په دې کې څه باندې اته زره مزدورانو کار کاوه چې اوس بې روزګار شوی. امنیتی ځواکونه وای په باډه کې په 2018 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات سرته رسولي او په دې سیمه کې امن بحال کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,015، 13,580 او 18,380 کیلو هرتز. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي هغه په اقتدار کې دومره خطرناک نه دی څومره چې له حکومتي مسؤلیتونو ورخوا ثابتېدلی شي. عمران خان څو ورځې وړاندې د څرګندونې په یوه ټلویزیوني خپرونه کې کړې وې. شنونکي ګڼي چې وزیر اعظم دا څرګندونې د هغه د حکومت پر ضد د اپوزیشن د مخ په زیاتېدونکي احتجاج په غبرګون کې کړې دي. د اپوزیشن ځینې مشران بیا وایي د وزیر اعظم اشاره هغوی ته نه بلکې هغو قوتونو ته ده چې د چا په ملاتړ هغه واک ته رسېدلی دی. ځینې پاکستاني رسنۍ دا هم لیکي چې پاکستان پوځ اوس د عمران خان د حکومت د پخوا په شان ملاتړ نه کوي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید بیا وایي پوځي اسټابلیشمنت اوس هم د عمران خان تر شا ولاړ دی. مجید بابر پر دې موضوع راپور جوړ کړی چې وزیر اعظم عمران خان په خپلو وروستیو څرګندونو کې چاته خبرداری ورکول غوښتل.
د جنوري په درويشتمه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ستاسو وزیر اعظم تاسو سره په یو ټلیفوني پروګرام کې چې پر ټلویزیون په ژوندۍ بڑا خبرېدو د یوې پوښتنې په ځواب کې بغیر د چا د نوم اخیستو وویل چې دا خبرداري مې هم ووري چې که د حکومت نه بهر شوم نو بیا به تاسو ته د پټېدو ځای هم نه ملاویږي.
دی وایي زه خبرداری ورکوم که زه د حکومت نه بهر شوم نو ستاسو لپاره به ډېر خطرناک یم. تر اوسه خو زه خاموش په دفتر کې ناست یم او تماشه کوم. که زه سړکونو ته راووتم نو ستاسو لپاره به د پټېدو ځای نه وي ځکه چې خلکو تاسو پېژندلي.
دا په داسې حال کې دا چې د فروری په ویشتمه پاکستان پیپلز ګوند او د مارچ په درویشتمه د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان جمهوري تحریک د حکومت نسکورولو په موخه د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ اعلان کړی. یو شمېر نړیوالو پاکستانی رسنیو په خپلو راپورونو کې د وزیر اعظم عمران خان دا بیان د حزب اختلاف ګوندونو ته یو سخت پیغام بللی دی. خو د اپوزیشن پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر د پاکستان د اطلاعاتو پخوانی وفاقي وزیر پرویز رشید وایي چې د عمران خان دا دړکه اپوزیشن ګوندونو ته نه بلکې هغه چاته ده څوک چې د اقتدار نه بهر کولی شي.
سیاسی ګوندونو سره خو چې څه کول هغه د اقتدار نه مخکې هم کړی دی او د اقتدار نه پسې هم کوي، او که سیاسي مخالفینو سره نور هم څه کول غواړي نو هغه هله ممکنه ده چې په اقتدار کې وي. که اقتدار نه بهر شو نو بیا خو څه هم نشي کولی، او نو دا دړکه هغه چا لپاره ده څوک چې د اقتدار نه بې دخله کولی شي. سیاسي ګوندونه خو پر ضد زیات نه زیات د عدم اعتماد تحریک په ذریعه اقتدار نه وستی شي. نو زه په باور سره وایم چې دا دړکه دغه چا لپاره ده د چا په اړه چې وزیر داخله شیخ رشید وای د هغوی لاس د عمران خان په سر دی. خو ښکاري داسې هغه لاس اوس د سر نه خوښ شوی دی، نو ځکه اوس چیغې وهي.
د نوموړي اشاره د پاکستان پوست ته وه، ځکه پر وزیر اعظم عمران خان تور پورې کېږي چې هغه د پوست په مرسته واک ته رسېدلی، خو عمران خان او پوست دواړه دا تورونه ردوي. د پخواني واکمن پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند د واکمنۍ پر مهال په پارلیماني ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد چې کله عمران خان په اسلام آباد کې د یو سل شپږو شورو احتجاجي ناشته کړې وه، او بیا چې کله د هغه ګوند تحریک انصاف د 2013 میلادي کال په ټاکنو کې بریا ترلاسه کړه، نو د هغې نه پس یو شمېر خبریالان او اپوزیشن سیاسي ګوندونه هغه د پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو لاس پوسې ګڼي. خو د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د راپورونو له مخه د وزیر اعظم عمران خان او پوځي مشرتابه ترمنځ د پوځي استخباراتي ادارې ISI د مشر په بدلولو اختلاف تر دې حد زیات شوی چې په اسلام آباد کې هر وخت دا ګنګوسی وي چې د عمران خان حکومت په ړنګېدو دی.
دا مشال تر څنګه وسې دا سحر لنهو دا مخام تر شپګو
دا مشال رادیو دا په داسې حال کې چې تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې لپاره هلې ځلې روانې دي. ځینې راپورونه وایي د پاکستان له غاړې ځینو قبایلي مشرانو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو له مشرانو سره کتلي دي. دغو مشرانو هڅه کړې د تحریک طالبان پاکستان مشران اوربند ته آماده کړي، خو هغوی د خپلو شرطونو له پوره کېدو پرته د هر قسمه اوربند نه انکار کړی دی. ټي ټي پي تر دې وړاندې هم د اوربند لپاره د نورو شرطونو تر څنګ دا هم وړاندیز کړی چې دا غوی له سلو زیات مهم ملګری او مشران به د پاکستان حکومت له بنده خوشي کوي. شنون کې وایي د پاکستان حکومت ګڼي چې د تحریک طالبان پاکستان شرطونه مشکل دي او پوره کول دومره آسانه خبر نه ده. پر دې موضوع داوود خټک رپورت لري.
ہمیں ٹی ٹی پی کے بیان سے پتہ چلا کہ حکومت اور ٹی ٹی پی میں کوئی معاہدہ ہوا ہے. میں پوچھتا ہوں پارلیمنٹ کو تو کوئی علم نہیں ہے.
ہمیں یہ کہا گیا کہ ہمیں ان کے ساتھ صلح کرنی ہے، ہمارے بچے ہیں. خدا را وہ کون تھے جو اے پی ایس میں مارے گئے؟
ایسے دہشت گردوں کے ساتھ جب آپ مذاکرات کر سکتے ہو تو دہشت گردی اس لیے بڑھتی جا رہی ہے.
دا آوازونه د پاکستان د سینیټ د غړیو مشتاق احمد خان، پلوشا خان او عمر قاسدی چې د جنوري په 15مه د حکومت او پاوز لخوا د تحریک طالبان پاکستان نومې وسلوالې ډلې سره د امن خبرو اترو د هڅو په اړه پوښتنې راپورته کړي. که څه هم د پاکستان حکومت په سرګند د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو هڅې نه دي منلي، خو یو شمېر سرکاري او غیر سرکاري سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې د مخورو قبایلي مشرانو یوې جرګې د پاکستان په نمائندګۍ د وسلوالو طالبانو د مشرانو سره ملاقاتونه کړي. دا ملاقاتونه د جنوري په 9مه او 10مه د افغانستان په پکتیکا ولایت کې شوي دي. د قبایلي مشرانو دغه 15 کسیزه جرګې بیا کابل ته سفر کړي چې د افغان طالبانو د مشرانو سره هم په دې اړه خبرې اترې وکړي. په پیښور کې خبریال او شنون کې شمیم شاهد وایي طالبان یو پروجیکټ وو چې اوس یې ضرورت نه دی پاتې.
یو خدای ومه چې د طالبانو دا منصوبه چې کوم وا نو دا یو پروجیکټ او دا غي پروجیکټ هغه ترشیوی اهداف چې کوم هغه په افغانستان کې د طالبانو بیا په اقتدار کې راوستلو په افغانستان کې د پاکستان یو وفادار یا د پاکستان یو تابع نظام راوستلو هغه نظام تقریبا د پاکستان چې کوم اهداف نو هغه پوره شو
تیر کال نومبر میاشت کې تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستان سره د یوې میاشتې لپاره ډزبندي اعلان کړه چې موخه یې د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ د سولې خبرې اترې پر مخ بوتلل او د امن یوې لوزنامې ته لار هوارول وښودل شول. خو د دسمبر په لسمه یعنی یوه میاشت وروسته ٹی ٹی پی د ډزبندۍ ختمولو اعلان وکړ او تورې ولګو چې د پاکستان حکومت او پوځ د هغه شرطونو منلو کې پاتې راغلي چې د ډزبندۍ غزولو او امن خبرو پر مخ وړلو لپاره ایښودل شوي ول، چې پکې د ٹی ٹی پی د ترسلو زیاتو قیدیانو خلاصول هم شامل ول. په اسلام آباد کې خبریال او شنون کې حمید میر وای باید د بندیانو خلاصولو خبره پارلیمان ته راوړل شي.
مری اطلاع مطابق
زما د اطلاع مطابق چې کوم لیست ورکل شوی داسې کسان پکې دي چې د هغوی پر ضد مقدمات جوړ دي، نو که هغوی خلاصول کیږي نو بیا د نورو عامو قیدیانو څه ګناه ده؟ بهتره دا ده چې په دې د پاکستان په پارلیمان کې بحث وشي او بیا څه فیصله وشي.
پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ میں ڈبیٹ کی جائے اور پھر کو فیصلہ کیا جائے.
په دسمبر کې د ارضی ډزبندۍ تر ختمېدو وروسته ٹی ٹی پی او ور بیا په پاکستان کې حملې تیز کړې. سرچینو مشال ریډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو سره په ناسته کې قبایلی جرګې یو وار بیا د ډزبندۍ خبره وکړه، خو د ٹی ٹی پی مشرانو د خپلو سلو بندیانو د خلاصولو خبره تکرار کړه. سرچینی وایي جرګې ورته د 50% یعنی نیمایي کسانو د خلاصون خبره وړاندې کړه، خو وسلوالو طالبانو له هغې انکار وکړ. مشال ریډیو د دې ټولو خبرو د پخلي په غرض د پاکستان د پوځ د رسنیو دفتر آی ایس پی آر ته ایمیل واستو او د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ته په واتس اپ پیغام ولیږه، خو جواب رانغې. بلبلو د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد روانه اونۍ په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي ول چې ٹی ٹی پی سره خبرې اترې پر مخ نشي تللې ځکه چې د دغه ډلې شرایط سخت. نوموړي په دې اړه نور تفصیل ورنکړ. د پاکستان حکومت او ٹی ٹی پی ترمنځ په تیرو وختونو کې یو شمیر امن لوزنامې شوي چې وروستو ماتې شوي او د دواړو خواوو جګړه لا پسې توند شوي. دا چې کدا ور خبرې اترې کیږي او دواړه خواوې یوې لوزنامې ته رسیږي، نو د دې خبرې څومره امکان ښکاري چې دا لوزنامه به د امن راوستو کې دوامدار ثابت شي. په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید دا یو کړکیچن موضوع بولی چې د نوموړي په وینا د وسلوالو ترڅنګ یو شمیر نور اړخونه هم لري.
ډیر داسې هغه دي امکانات دي ممکنات دي چې هغه ټول به قتل غواړي، خو پاکستان خپل هم سکیورټی پالیسی د رستورې رزو کې اعلان کړی دی، نو اوس کدوی طالبانو سره داسې هغه کوي نو کېدی شي د وقتی هغه غوشي. ټولو نه مهم خبره به همدغه چې د طالب بانو حکومت پاتې کیږي نه پاتې کیږي، اغوی دنیا چې دی اغا تسلیمای کنه تسلیمای، نو دا ټول ممکنات هم قتل غواړي.
ٹی ٹی پی تیر کال د دسمبر میاشت کې د 50 حملو کولو داوا کړی و چې په یو میاشت کې تر سره شوی تر ټولو زیاتې حملې دي. په اسلام آباد کې د کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټڈی سنټر یا د شخړو او امنیت مطالعاتي مرکز په یو راپور کې راغلی چې وسلوالو په 2021 کې په پاکستان کې 204 نوې حملې کړي چې د 2006 په نسبت 55% زیاتوالی ښایي. پاکستان په 2014 کې د وسلوالو پر ضد د ضرب از په نوم ستر پوځي آپریشن وکړ چې ورسره تر 1 میلیون زیات قبایل له خپلو کورونو کډه شول او وسلوال هم له دغه سیمو بهر کړل شول، خو له تیرو 2 کالو راهیسې یو وار بیا د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی تر سترګو کیږي. تیره اونۍ وسلوالو په اسلام آباد کې هم په پولیسو د یو برید ذمہواري ومنله او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد رسنیو ته وویل چې د وسلوالو په حملو کې زیاتوالی راتلی شي. دا زیاتوالی په داسې وخت هم تر سترګو کیږي چې په افغانستان کې د اگست له 15 طالبانو واک ترلاسه کړي چې په ځایي او بهرنیو رسنیو کې د پاکستان د ملګري او دوستانو په نوم یادیږي.
دا داود خټک رپورټ مورید. د شفافیت نړیوالې ادارې په 2021 کال کې په 130 هیوادونو کې د درغلیو د درجه بندۍ فهرست په کلنی راپور کې خپور کړی دی. په دې راپور کې ویل شوی چې په پاکستان کې د نورو کلونو پرتله په تیر کال کې درغلی زیاته شوې ده، خو حکومت بیا وایي چې د تحریک انصاف حکومت کوم بیا د دریځ لري چې د نورو حکومتونو پرتله د دوی په واکمنۍ کې درغلی نه ده شوې. ګلیازی تفصیل وړاندې کوي.
د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د جنوري پر 25مه د 2020 کال په یو سل اتیا هیوادونو کې د درغلیو درجه بندۍ کلنی راپور خپور کړی دی. په راپور کې پاکستان ته په دې فهرست کې په سلو کې 28 نمبرې ورکړل شوی دي. د شفافیت نړیوال ادارې په ویب پاڼه د 2020 کال راپور کې پاکستان په سلو کې 1 نمبرو سره په نړۍ کې په دې فهرست کې په 1 نمبر وو. په تازه راپور کې د پاکستان 3 نمبرې راکمې شوې دي. نړیواله اداره د درغلیو کچې معلومولو لپاره د سلو نمبرو درجه ټاکلې ده چې تر ټولو زیاتې نمبر لرونکي هیوادونه له درغلیو پاک وي، خو په دې کې لږې نمبرې ترلاسه کوونکي هیوادونو کې درغلي زیاته وي. په دې حساب پاکستان کې د 2020 کال په نسبت درغلي زیاته شوې ده. راپور وایي نړۍ له تیرو دوو کالو راهیسې د کرونا وایرس جهاني وبا څخه تیریږي، خو د کرپشن انګیرنې فهرست یا کرپشن پرسپشن انډیکس څرګندوي چې په ټوله نړۍ کې د درغلیو کچه لوړه شوې ده. نړۍ یو سل یو دیرش هیوادونو له ژمنو باوجود په تیره یوه لسیزه کې د کرپشن په وړاندې د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. په راپور کې ویل شوي چې په تیر کال کې 8 هیوادونه د درغلیو تاریخي ټیټې درجې ته رسیدلی دي. د راپور تر مخه په عین حال کې په ټوله نړۍ کې بشري حقوقونه او ډیموکراسي تر برید لاندې ده. د شفافیت نړیواله اداره هر کال خپل کلنی راپور تیاروي. د راپور تیارولو طریقې کار په اړه نړیواله اداره وایي دوی د یو شمیر بیلابیلو سرچینو څخه معلومات راټولوي چې پکې د سوداګرو او د هیواد کارپوهانو نظرونه شامل وي چې په هغه هیواد کې په عامه خدمتونو کې د درغلیو کچه څومره ده. د دې ترڅنګ د درغلیو درجه بندۍ لپاره د معلوماتو راغونډولو لپاره دیارلسو مختلفو ادارو سره رابطه کوي او له هغوی معلومات راغونډوي. په پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه پر حکومت د درغلیو تورونه پوري کوي. د مخالفو ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورځنګ پر واکمن تحریک انصاف ګوند کې شامل وزیرانو باندې د درغلیو تورونه لګوي، خو واکمن ګوند دا ردوي. په پېښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر خان مشال ریت ویل د کرپشن زیاتېدو ډېر وجوهات دي چې پکې د کرونا وایرس له وجې راولاړ شوي حالات هم شامل دي.
پاکستان کې لکه بےروزگاری چې ده گرانی چې ده نو دا مطلب ډېر حد پورې په عروج باندې ده، لکه مطلب په ملک چې 15% تک گرانی ورسی نو هلته بیا چې ده داسې قسمه لکه کرپشن شو غلا شو داسې ځینې چیزې در مخې ته کېږي. هغه خلک چې کم دی لکه ایلیت کلاس چې زمونږ دی یا چې مطلب زمونږ اپر مډل کلاس چې کم دی نو هغوی خپل کم لائف سٹینڈرڈ چې ده قرض زندگی چې ده په هغې باندې خو هغوی چې ده نو څه سمجھوتا نه کوي. نو بیا د دغې د پوره کولو دپاره مختلفو ادارو کې چې کم دغه خلک ناستې دي یا چې په هر ځای کې چا ته څه موقعه ملاویږي نو هغوی دغه خپل لاس چې دی هغه په کرپشن کې ککړی.
علي اکبر زیاته کړه چې د راپورونو له مخې د کرونا وایرس مخنیوي لپاره په فنډونو کې د 2 اربه روپو درغلي شوي او همدارنګه ځینې حکومتي سلاکاران هم د درغلیو په تورونو له خپلو دندو لرې کړل شوي دي. د شفافیت نړیوال ادارې د 2013 کال راپور تر مخه پاکستان په سلو کې 3 نمبرې وي، خو په تیرو دریو کالو کې 15 نمبرې کمې شوې دي. خو واکمن تحریک انصاف ګوند قومي اسمبلی غړي جنید اکبر خان مشال لوسر په خبرو کې دا خبره رد کړه چې ګواکې په هیواد کې د دوی په واکمنۍ کې کرپشن زیات شوی دی.
نن په درې نیم کال کې الله تعالی لا خلاص کړ دی چې را هغه خبره نشته چې را کوم په ماضي کې کول دغه خلک ډېر تاو چې یو رنگ روڈ لا راشی اور پارنگ روڈ کم سو لا سے فائنل چھو اینو خو کیری ہی دے چا خواہش کھڑے ہو یا چا شو خو بھی کیری ہی دے کرپ سے میرا ارادہ ہے ہوا خدا کے نہ علاوہ کو تا سو پورے کنے تیس سے ما پدے دریم کار کے لیے سے میجر سفر نہ اورے دی کیرا پی ٹی دے کے پوزیشن خدا وہ خود نہ تے دے کیرا پس دا پانی من دے کنے کی تو کیا قدر ہو کی یا کہ کم خبر کی کی نو پر کوئٹ کی کی پر کوئٹ کی تا نہیں کی کی چہرہ پے کے خلاص ہوئی دا خصوص کے
د شفافیت نړیوال ادارې اجرایی رئیس ډینیل اریکسن په خبر پاڼه کې له حکومتونو غوښتي چې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي اقدام وکړي او د بشري حقوقو ژمنې پوره کړي. د شفافیت نړیواله اداره یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل کې 1995 کال له پیل راهیسې د درغلیو انګیرنې درجه بندي کوي چې عامه خدماتو یا پبلک سیکټر کې کیږي. دا درجه بندي د نړۍ 180 هیوادونو کې کیږي. د دې لپاره نړیواله اداره د 1300 بهرنیو سرچینو چې نړیوال بانک، نړیوال اقتصادي فورم، شخصي کمپنۍ، مشاورتي شرکتونه او سیلونیز ادارې پکې شامل دي معلومات راغونډوي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو په پیښور کې د سهار 10:30 شوي. په موخه د خبرنو لنډیز ده. پاکستان جمهوری غورځنګ کې شامل ګوندونه وایي دوی به د حکومت پر ضد د مارچ د درشتمې نیټې د اوږد لاریون یا لانګ مارچ تاریخ نه بدلوي. د یاد ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن د څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا پی ډی ایم مشرانو له غونډې وروسته په خبري غونډه کې وکړې. خو بل پلو د پاکستان د اطلاعاتو وزیر مملکت فاروق حبیب پرون په یو بیان کې وویل پی ډی ایم ائتلاف ختم شي او په کې شامل ځینې ګوندونه په هرو څو میاشتو کې یو وار د لانګ مارچ اعلان کوي. د پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا د هر ډول ترهګرۍ پر ضد د جنګیدو هوډ ښکاره کړی دی. د پاکستان سرکار راډیو لیکي چې عمران خان دا څرګندونې پرون د بحرین ولی عهد وزیر اعظم سلمان بن حماد بن عیسی آل خلیفه سره د ټلیفوني خبرو پر مهال کړی. په خبر کې راغلی چې د بحرین ولی عهد د جنوري په 6 نیټه په لاهور کې ترسره شوې ترهګریزي حملې په کلکه غندنه کړې ده. په هغه برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او ګڼ نور ژوبل شوي. پرون په سوات کې لسګونو سرکاري ملازمینو لاریونو مظاهره وکړه. کارخانو، ښاروالۍ، سکولونو، کالجونو، صحت او د نورو محکمو حکومتي ادارو سره تعلق لرونکو له حکومته غوښتنه وکړه چې هغوی ته د ژمي د سون موادو یا چارکول الاونس پوره پیسې ورکړل شي. د سوات تک لرکانو د ټولنې مشر علي رحمان مشال لري وویل په هغوی ته د ژمي د هرې ورځې په سر 500 روپۍ حکومت ورکولې، خو د ورځې په حساب یوازې 1500 روپۍ ورکول کېږي په کومو چې د هغوی ګزاره نه کوي. د خیبر پختونخوا حکومت د باړې خلکو ته 12 کاله پس د کرش یا د شوبو او د کڼو د میده کولو ماشینونو د کارخانو د چلولو اجازه ورکړه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د باړې د خلکو استازي اقبال افریدي پرون مشال لري وویل دا کار وروسته له هغې ممکن شو چې هغوی او د سیمې نورو مشرانو یو ځای د پاکستان د پوځي او انتظامي مشرانو سره لیده کاته وکړل. امریکا او اتحادیان د مسکو پر ضد په داسې حال کې فشارونه زیاتوي چې روسیې د اوکراین پولې ته نږدې د زرګونو پوځي سرتیرو او لسګونو جنګي الوتکو په مټ پوځي مشقونه پیل کړي او دا ویره پیدا کړې چې مسکو به پر خپل ګاونډي هېواد برید وکړي. بل پلو روسیې په وار وار ویلي تر اوکراین د بریدو پلان نه لري. د خبرونو لنډیز مو واورېده. اوریدونکو، اوس تر ته روغتیا او درملنه خپرونه وړاندې کوو. دا ځل ورکې د بواسیرو په اړه غږېدلی په خپرونه کې اوره چې دا څه ډول ناروغي ده، ولې پیښېږي، د علاج څه طریقې دي، همدارنګه موږ څنګه کولای شو چې ځانونه له بواسیرو وساتو. پامیر ساحل د روغتیا او درملنې خپرونې کوربه ده چې تاسو د دوشنبې یا ګل په ورځ په ژوندۍ بڼه واورېده، اوس یې تکراري ډول باندې اورېدای شي.
روختیا او درملنه
په روختیا او درملنه خبرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم. اوریدونکو، نن په خبرونه کې د بواسیر په اړه معلومات درکو. د برتانیې د روختیا ملي اداره وای بواسیر د مقد دنن او بهر توکمو یا بټنو ته د ورته پړسوب تویل کیږي چې اکثر خپل په یو څو ورځو کې خکېږي. اداره وای د دې ناروغي بیلابیل علامات دي، لکه تر حاجت پوره کېدو وروسته د وینې څاڅکي بهېدل، د مقد په شاوخوا کې خارښت، درد او هلته د پړسوب او دانو جوړېدل. د روغتیا ادارات دا هم وایي چې خلک باید د بواسیرو د ختمولو لپاره زیاتې اوبه وڅښي او ریشه لرونکي سبزۍ لکه پالک، کدو، تورۍ، د شړشمو سابه او داسې نور شیان وخوري. همداراز ورزش کول ضروري دي او له نشه یي موادو ځان ساتل هم اړین دي. د دې ترڅنګ د حاجت د ضرورت پېښېدو پر وخت باید سړی تشناب ته ولاړ شي او دا عمل ونه ځنډوي. د برتانیا د روغتیا ملي اداره وایي که په کور کې له احتیاطي تدابیرو او درملنې سره د بواسیرو مشکل په 2 ورځو کې حل نشي، نو بیا باید ناروغ ډاکټر ته ولاړ شي. په ځینو صورتونو کې ډاکتران د جراحي مشوره ورکوي. نن په خبرونه کې د بواسیرو په اړه نور معلومات هم درکوو او خبر بشي چې په مختلفو اشتهارونو کې د نامستند ډاکترانو له لوري د بواسیرو د علاج داوی څومره رښتیا دي. په خبرونه کې د دې ناروغۍ د تشخیص او درملنې ترڅنګ ورڅخه د ځان ساتلو په اړه نور معلومات هم درکوو. میلمه مو ډاکټر محمد عرفان الله دی. دی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړی کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري. هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه وغوښتی شي. ډاکټر صاحب، ستړي مشي.
السلام علیکم جناب، ډېره مننه په الله ګرانو.
ډاکټر صاحب، دلته راته پر فیسبوک باندې هم خلکو دلچسپي ښودلې ده په موضوع کې او پوښتنې لیکلي دي. تاسو که بواسیر تعریف کوي، دا په کوم حالت کې دی ته بواسیر ویل کیږي او څه قسم ناروغي ده؟
بواسیر د ریکټم یا لوی کولمې او انس یا مقعد د دې بیماری ده. عام اولس لپاره به زه دا خبره داسې څرګند نه کړم چې دې پوه شي. دا چې کله د ریکټم یا د کولمې اخیری حصه کې بعض وینز یا وریدونا او پڑسی گی یا پڑسو پیدا کی چکم سپرفیشلی جی سطح تا نزدی وی نو آغا دا دی کلمه حرکات سکنات چکم وی کم باندی چی مونگا فراغت کو او بول دا بدن نبهر کو نو آغا آغا سی خپل حرکات سکنات نکی نو دا دی کبلا چکل مریض او دسماتی تا یا فراغت تا کینی یو خو آغا تا درد محسوسی گی بل دی دا چکم د دغه عمل دی د بول خارج کول دې سره دې زور کوي ټریننګ ورته مونږ وایو نو هغه سره هم درد راځي د بعضي رګونه چې کله دننه وپړسیږي په ریکټم کې یا په مقعد کې نو لامحاله دغه ځای نه تنګ پاتې شي ځکه چې هغه غټ شي او کم رگونا چې بیا د سطح ته نږدې وي نو هغه د سطح نه راوچت شي هوار پاتې نه شي د هغې د وجې نه یو ناراحتګي د بولو په فراغت کې لکه فرض کې یو ژوندي شي ته مونږ څنګه مرای بندو سترنګولیشن چې ورته وایي نو دغسې احساسات د اودسماتي په وخت کې یا په مقعد کې محسوسیږي یا په دغه غټه کولمه کې محسوسیږي دا چې کوم عمل دی دې سره بعضې وخت وینه راځي په مقعد کې خارښت وي درد وي یا د مقعد نه بعضې وخت وینه یا پیپ غونتې راځي داسې قسم علامات چې کله په انسان کې ښکاره شي نو دې ته مونږ بیا پایلز هیمورایډ یا بواسیر وایو
او تاسو چې دې ته بواسیر وایې بیا دغه علامات په څومره ورځو کې په انسان کې ښکاره کیږي انسان ور باندې پوهیږي کنه چې بشپړ ناروغ شي بیا غي نو وروسته ورته احساس کی مخکې نه داسې څه علامات دي
علامات زبدي تا خپل اوریدونکو ته علامات ښکاره کما نو چې دغه علامات کله په انسان کې پیدا شي نو دوی له پکار دي چې دی په خپل خوراک کې او د ژوند په معمولاتو کې تبدیلی راولي
صحیح
خوراک کې څه تبدیلی ده چې تازه سبزیانې د اوبو زیات مقدار میوجات خوړل او د غوښې نه او د مرغان شینو نه او ډیپ فرایډ د دې نه به ډډه کوي عموما دا د ورځو نه تر دوه هفتو پورې دا شی ټیک شي دغه سی قبض د دې بنیادی علامت ته چې مستقل یا کرونیک قبض وي یو سړی ته هغه لا علاج پروت وي نو هغه سره هم داسې کیږي که مسلسل اسهال کیږي نو بیا هم په دغه ریکټم کې او مقعد کې به دا کیفیت پیدا کیږي او دا عام علامات عام چې مریض ته پته لګي نو دی چې د فراغت نه پس د غټ بوډو د فراغت نه پس تازه سره چمکدار وینه دا بولو په اخر کې ښکار شي
صحیح
نو دا اماغه چې کوم رګونه پړسېدلی نو چې کله د زور کوي د سمادي سره نو هغه اوښلېږي یا سوری پکې پیدا شو هغه وینه خارج شي دته هم استراحت میلو شي او فراغت هم په اسانو شي دغسې مونږ ورته ایچ این ایس وایو د مقعد ګیر چاپېره خارش کېدل
صحیح
دغسې د فراغت نه پس داسې احساس کول لکه چې د فراغت تکمیل ته نه دی رسېدلی او بیا دې محسوسی چې زه بیا تشناب ته یا واشروم ته لاړ شم او ځان مکمل فارغ کم
صحیح دی
بعضی صورتونو کې چې کوم لاندینه یا زیر جامه چې وي نیکر یا انډرویر چې موږ ورته وایو یا د فراغت نه پس چې کله په ټوایلیټ پیپر باندې یو سړی ځان صفا کوي نو په هغې باندې د میوکس یا د ناو موجودګي یا د وینې داغ کېدل
صحیح
دغه یو علامت ده بعضی صورتونو کې دی چې د مقعد نه ګیر چاپېره لمپس یا وړې وړې غوټې یا دانې یا پولپولکۍ د داسې پیدا کېدل او د هغې احساس کېدل
صحیح تڼاکو ته ورته یو قسم بټن غوندي خو تڼاکې نه وي که نه
او تڼاکې نه پولپولکۍ دی ته مونږ وایو دلته د پېښور په پښتو ژبه کې
بس پولپولکۍ ښه ټکی دی
او دکسې د مقعد دننه او مقعد بهر چې کومه دایره ده نو په دې کې د درد احساس کېدل
صحیح
نو چې کله دا علامات پیدا شي نو بیا مونږ ته پکار دادی چې مونږه په خپل حرکاتو سکناتو کې لکه کس کم خلک ورزش نه کوي نو باید هغې ورزش معمول کی کم خلق چې پروسس شوی خوراکونه کوي هغه منی کی او تازه سبزیانې بالخصوص کدو کرم کرم ورته وی ککرم ورته وی افغانستان کې مونږ ورته بند ګوپی وایو
او کرم بند ګوپی
او ځکه دا یو چینجی تم وای
کله کرم دی کرم دی بالکل
نو دا بند ګوپی یا کیلی فلاور چې ورته مونږ وایو
هغه خو کیلی فلاور خو دغه دی هغه ګل ګوپی دی
سلاد
دا چې دی دا بند ګوپی دا دغه دی کیبج ورته وای په انګریزي کې
کیبج بالکل نو دا دی استعمال کول او یو چې کوم داسې سبزی وی چې هغه روټس یا د جرړې والی لکه شلغم شولو
مولای شلغم گازر
مولای شلغم بالکل گازر د دې استعمال او دغه بیټ روټس د چکندر جرړې د دې استعمال ادا بیا زیاته ول پکار دی دغه سی په میوجاتو کې کیلا مڼا دا دی زیات مقدار استعمال دی کہ فائبرز وی نو بیا دا لمپس یا غوٹی نه جوړیږي او د سمات کې فراغت نه عموماً دا د اوونه تر 15 ورځې پورې دا حالات ټیک شي
خو
کدا اونشي شي دا بیا موږ سلور درجو کې تقسیم کو
صحیح
یعنی دا دی بواسیر سلور درجې دي
سم زی لیکم
دا حوالہ درجه دا چې ته دا علامات ښکار شول او د خپل خوراک او معمولاتو کې تبدیلی راولي دویمه درجه کې دای چې د فراغت وخت کې زحمت ته مخامخ کیږي او لږ ډیر وینه یا د وینې داغونه راځي
صحیح
په دریمه درجه کې بیا دا وی چې بیا د ریکټم یا د کټه کولمه یا غټه کولمه چې موږ ورته وي دا د بدن نه بهر راشي او واپس خپل ځي واپس دا بدن ته داخله لاړه شي
کولمه راوځي او نه راوځي
او څلورمه درجه کې دا وي چې کله بیا دا مریض د اودسماتې سره زور وکړي او دا کولمه راوځي نو دا بیا خپله واپس نه ځي او بیا مریض مجبور وي چې خپل لاس سره دا واپس ابډامن ته دننه بوزي خېټه ته واپس بوزي
صحیح
نو دا څلور درجه دي دا اخیری دریم او څلورمه درجه کې چې وي نو بیا عادت په کار دي چې لا محاله جراح تلاڑ شی سرجن تلاڑ شی او هغه معاینه وکي
خا
دلته یو خبره بل چې هغه ز پډاکا کول غواړم اتا مونږه په ټیسټونو باندې یا په ایکسرو باندې یا په دیشنو باندې کته نه شو معلومه ولې
خا
د مریض په تاریخچه او د ډاکټر په طبي معاینه
ډاکټر به ګوري او د مریض ته نه به پوښتنه کوي چې کله دا مسله ور پیښه شوی و د کوم وخت نه کنه
بالکل نو بیا ډاکټر دا اندازه کولی شي نو بیا ډاکټر به دا فیصله کوي چې یاره د ته بعضې دواګانې ورکو او هدایات ورکي یا که بس کوشا دواګانې ورسره ورکي او د کسې د ته مختلف ورزشونه په تړمو اوبو کې کېناستن او هغې کې بعضې لکه پایوډین غوندې دارو اچول او لیوک وام چې کوم هغه اوبه دي تړمې یا تړماتې اوبه وي هغې کې کېناستل نو دغه طریقې وی دي
صحیح
او دا د شرم خبره هم نه ده
ناروغي د مریضي ده کنه
مریضي ده او مریضیم دا سیده پامیر صاحب چې تاسو لپاره هم ده د حیرانتیا وړ وی چې سلور کا سکم زه کې موجود وی نو په دریو کې به په جون کې یو ځل دوی د دې سره مخامخ کیږي
صحیح دي
یعنی په سلورو کې دریو ته جدا بیماری کیږي نو دې مطلب دا ده چې هر انسان دې سره مخامخ ده نو په دې کې د شرم سره مسله نشته بیماری نه ځان خلاصول دی په دې باندې پټېدل او شرمېدل بالکل نه پکار کده مونږ شرم احساس کو یا مونږ دا فکر کو چې ډاکټر مې ولی وګوري بالخصوص چې کمی زمونږ خويندې دي نو خځې ډاکټرانې مونږ سره شته دي عموما هغه مونږ خځو ډاکټرانو ته بلیږو سړی خپل معاینه کو نو دې کې صدا شرم دا غیرت او دننګ بالکل خبرې نه ولاړی کی برز نه بزان خلاصو او ډاکټر ته بزان خایو
سم ده خا ډاکټر صاحب زه تاسو ته ځنې پوښتنه لولم د دې جواب به ورکې بیا به زه ټلیفونونو ته هم ورشم ډېر خسته مراته تشریح کړل ډېر خمو راته بیان کړل ډېر مننه صابر شیرزی صاحب لیکلی دی چې د بواسیرو درملنه په درملو کیږي چې خشي مکمل او کنه دا بیا همدغه پوښتنه سحر الله کاکا خیل صاحب هم لیکلی ده چې د دې بیماری علاج ممکن دی اپریشن نه بغیر او کنه نو دې باندې کله رڼا واچوي د درملنې عمل باندې
چونکه ما اوس هم وایي چې د دې سلور درجې دي بعضې وخت داسې وي چې هیمرایډ نه وي یو سړي ته هغه کې کیخي لګېدلې وي یو خاص چینجی دی دغه هم کېدی شي یا بعضې وخت په اینل سفنکټر یا د مقعد چې کومه دایره ده
والو غوندې دی کنه
په دې کې دننه نیلي غوندې څنګه چې دا ګوتو کې نیله را پیدا شي کله کله د سرمنې سره دا ورو سره عموما نیلي پیدا کیږي او
جرړې غوندې پیدا شي د سری شي
جرړې پیدا شي نو بعض وخت په مقعد کې دغه شی نه وینو دا غي خپل طریقې کار دی
او هغه ته فشر تاسو وایې کنه
او فشر
درزونه غوندې
او درزونه وی پکې او دا چې دی نو د دې په اول دوه درجو کې مریض محسوس کی او ډاکټر ته لاړ شي او د ډاکټر د هدایاتو مطابق لکه چاته بمدانه کیږي ما اوس دا هم ویل چې په سلورو کې دریو کسانو ته کیږي او که څوک غواړي چې زه نه خلاص شمه او کلم راته ونشي نو هغې لپاره مهمه خبره دادی چې تازه سبزیان استعمال کی ځان نه شل ګیدړان نه جوړی بلکې متحرک اوسي ورزش وکړي ڈبو کے بند چ سونا شی ندی بغیر دوا گانو نہ
ندی ٹولو نہ پریز کی بلکہ عام حالت کم دا ندی استعمال اول پکار تا سو بار بار وی
بالکل دا روخ سڑی دا پارم
زوک خدا زوک دا سی وطن ندی ڈاکٹر صاحب چ په هر موسم کې ډیر خخ میوی پکې او ډیر خ اورګانیکلی آغا په دغه عمل باندې په باغونو کې پخې شوی میوی دی نو پدې کې د دغه د ډبو بند جوسونو او د چینې نه ډک او د سوډیم نه ډک خوراکونو ضرورت څه دی
بالکل پامیر صاحب دې کې و صرف د میوه سره یو خبره احتیاط پکاري چې پورا پخې شوی نه وي یعنی ان رائپ
او
کچا د داسې میوه خوراک نه ډډه کوي چې کله دا په بوټي کې پخې شي او د خوراک جوګه شي نو بیا د دې استعمال ډیر صحتمند وي تغسی ہائی سالٹڈ فوڈ یعنی ډیر زیات مالک جن خوراکونه لکه چپس چا یو غړو کسر شي یو پکې مالګه ډیر جمع شي پس خپل سر باندې عموما دلته مونږ ګورو دا شربت فولاد
او دا سکی آئرن فولک ایسیڈ والا شربتونه
بالکل دا داخلک سکی نو تین ډډه پکار د دا اوم د بواسیرو پیدا کولو یو بنیادی جز دے یا بازی نور دا سی دارو گان دی نو پخپل سر با دارو گان نو خوری حس قسم دا تقویت دارو یا دا حس قسم چھے مسلس پہ جوڑ کم او بدن پہ غٹ کم دا غٹواری نبازان ساتی زان با ماندہ ڈنگر ساتی نو بیا با دا معاملی خوی خدا چھے ہر کلا کفر کے فشرز راغ لے دا دی تا پوس دا ہو
آو کدر زون شی
او دا معاینی نپس با ڈاکٹر فیصلہ کی آغا چھے کلا ہو گوری پخپل استرگو چھے دا فشرز دی کنا سٹرینگولیٹڈ وینز دی یا پڑسیدلی رگون دی یا پرولیپسڈ وین دی پرولیپس مطلب چې بے ضایع شوی وی
او دا رگون بے ضایع شوی وی
او دا بدن یو غړی چې په ابډامن یا خېټه کې بند یو غد خپل زین بے ضایع شي
او خو زیږي بل ځای ته لاړ شي
دا اندازه کې دی شو هغه به داغه مطابق بیا ته هدایت ورکړي نو یې کې بیا عموما کوشش زموږ دی چې دا د تړمو او بو ټپ کې کې نستل او هغه کې بعضی دواګانې استول اچول بعضی ملهمونه ورکول د فراغت نه پس چې مقعد سره لګیږي چې دې ته تکلیف هم نی او د سمات هم پاسه نه کیږي نو دغه ورکول دي خو که پنځل لس ورځو کې دا شی نه را نشي او بیا د کلمې د بدن نه بهر ته راوځي یا خپل واپس لاړ شي یا انسان چې مجبور شي او په لاس یې واپس دننه کی نو په داسې صورت کې کم مریض دا ګلمه واپس خپل نه ځي نو دته دا په کار دي چې د سره ګلوز وي
او دستانی دسکشي
دسکشي ور سره وي د ربړ عام د دواګانو دکان کې ملاويږي نو باید هغه د سره وي او داغه خپل ګس لاس ته چپ لاس ته واچي او داغه په ذریعہ دا ګلمه واپس بدن ته دننه کی او هغه دستانه ضایع کی او د سره همیشه په جیک کې صفا ستره دستانه پیکشه وی پرتوی چې نور جراسم دے بدن تنوزی یا د دګوتو پورې داسې بازی بکټیریا چې کم په ریکټم ته خود ټول بدن گند جمع کیږي
نو
ډکی متیازی دال ته جمع کیږي نو هغه کې ډیر زیات شې نه وی نو چې هغه دی لاسو پورې نه لګیږي ځکه چې عموما زمونږ په تشنابونو کې د صابون استعمال ډیر کم کیږي خو کچا ته دا تکلیف وی نو هغه باید هر ځل د تشناب د استعمال نه پس درې ځلې صابون سره خپل لاس پریمینځي او یا دغه دستانه استعمال کو دستانې نه پس بم بیا دې لاسونه پریوینځي دا نه چې دستانه استعمال کو بس خیر شو نو دا احتیاطونه پکار دي کنی نو بیا به جراحه ته مجبور وي او جراحي وکيږي. دا هم پټاګه کم چې دا دې جراحي چې دا ډېره سهل دا اسانه ده. لکه دغه کلمه چې کوم راوځي ریکټم دا واپس ډاکټر خپل ځای ته بوزي او هلته کې یو خاص قسم تار کېټ هغه سره ټانکا ورکی چې هغه غوښه سره همیشه لپاره غوښه شي او دا کلمه بیا د پرولیپس کېدو یا بې ځایه کېدو نه وساتي.
صحیح مشال راډیو ته وګیا ستروختیا او درملنه خبرونه ده او د بواسیرو په اړه باندې غږیږو. د بواسیرو په اړه څوک پوښتنه لري نو موږ به ټلیفونونه اخیستلم شروع کړو. ډاکټر صاحب دلته یو کس راته لیکلی دی احمد شاهزاد صاحب وایي زه چې کله اکثر به زه د کوټې نه کراچۍ لوري ته تلم په دې دیوالونو باندې به لیکل شوي ول حکیمان به وو طبیبان به وو چې په یوې ټیکې باندې په یو انجکشن باندې د بواسیرو علاج کیږي. نو دغه خبره یا نامستند کسانو ته ورتګ هغه په باره کې خو تاسو بار بار ویلي دي چې سړی به مستند ډاکټر ته ورځي دا په یو انجکشن باندې علاج کیږي د دې ناروغۍ؟
پامیر صاحب چونکه زموږ معاشره کې د علم ډیر زیات کمې ده زمونږ اوریدونکو تیر لسو کالونه غالبا ما مسلسل په دې خبره اوري چې زاغی ته نږدې ډاکټر خیمه چې تاسو هلته ورشي دویم ور سره دا خبره کوم چې مستند ډاکټر ته ورشي
بالکل
دریم ور سره دا خبره کوم چې تاسو به مرض پټوي هم نه الوپیتی داسې یو ساینس دی چې د دې هر شی په دوا باندې لیکلې موجود دی په نیټ باندې موجود دی کله هم زموږ یو اوریدونکي هم داسې نشي ویلې چې په تیرو لسو کالو کې موږ یو مریض دې ته راغوښتی چې ته راشه چې زه درته علاج وکړم سیوا د هغه نه چې هغه تاسو بیان کړي چې هغه ډېر مجبور وي غریب وي یا نشي او موږ ورته په انساني همدردۍ دا ویلي چې ته راشه زه به درته علاج وکړم او خرچ به دې هم زه یوسم. د دې خبرې مطلب دا دی چا کې څه کمال دی هغه ته هیڅ د اشتهار ضرورت نشته دی هغه نه په دیوالونو لیکلو ضرورت شته بلکې د طب چې کوم قوانین دي په ګرد نړۍ کې نو یو فارمیسي یا فارماسیوټیکل کمپنی دا حق نه لري چې هغه د خپل دواګانو اشتهار وکړي. دغه سي مستند ډاکټران چې دي دی 2000 د نه شپک فوټو نه زیات لوها د خپل نوم لوها دي ته اختیار نشته چې ولګي.
صحیح.
نو چې کله یو ډاکټر د خپل نوم لوها د 2003 فوټه بورډ نه زیاته نشي لګولې نو چرته د دې خبرې اجازه شته چې په دیوالونو داسې خبرې مونږه ولیکو چې هغه د معاشبرې د پرم د بد اخلاقۍ سبب ګرځيږي. دغه صرف دا نه دي کې زمون کې دام وي چې د مردانه کمزورې علاج علاج د گنجپن علاج د بانجپن مونږ هم په دیوالونو وینو لاندې قوانین موجود دي خو عمل پې نه کیږي. پامیر صاحب او اسه مغه د پښتو متل دی چې مشک هغه چې خپل ته بوی لاټ نه چې دکاندار درته وایي.
صحیح. او نو یعنی په یو ټیکه باندې علاج نه کیږي د هیڅ بواسیر هیڅ
صورت نه ده ممکن بلکې اوریدونکو ته مونږ دا وایو دا چې څنګه وایي چې مونږ د شوګر علاج کوو دغه څه به ختم شي دایم د شوګر نه ختميږي بلډ پریشر نه ختميږي نو کدی واقعي دا څه په یو پچکارا سره یادی دا کولې شو او دبليو ایچ او به دا خستلی وو دا به ټوله دنیا کې رایچ کړي وو. دا دې مطلب دا دی چې دا دروغ وای او دا داسې مریضانو جون دي نور هم خرابوي نو په مریض لازم دي چې هغه داسې خلکو نه ځان وساتي.
صحیح. یو کس را سره دې ستړي مشه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مراته وخی او سیمه هم
امیر صاحب گوهر علی هم بالیوډ سیمه چار منګ سره
په خیر راغلی. گوهر علی صاحب مهرباني وکي پښتنو کړ.
امیر صاحب زما پښتنه دا ده چې کو یو لکه زمنګ په منطقه کې دلته په کلی کې ډیر کسان دي کنه چې دا غو خونی او بادی بواسیر دي. نو مونږ وو چې یو مریض خونی بواسیر نو هغه باید کم خوراکونه وکي او کم ونه کی او که د یو مریض بادی بواسیر نو باید کم خوراکونه وکړي او کم ونه کړي ځکه چې دا ډیر مهم سوال دی او د هغه ته پاریزونه نه دي معلوم.
صحیح. بالکل صحیح درته به جواب کی. ډاکټر صاحب اول خدا د وینی او د بادی او د خونی او د بادی بواسیر دا اصطلاح تاسو په طب کې کاروي کنه؟
بالکل مونږ استعمالو. د دې چې کم ته بادی بواسیر وای دا بنیادی طور آی بی ایس وی
ایریټیبل باول سنډروم چورته وي
سنډروم
دا بواسیر دی دا یو بل مسله ده
ا دماغی مسله ده چې سړی بار بار تشناب تزي او کچاو د سماته راځي او د ورځې سلور زله تزل تشناب تزي ډوډۍ خوراک نه پس دته د رفع حاجت ضرورت پیدا کیږي دغه دې ته دی بوادی بواسیر وي بنیادی دا آی بی ایس ته او دماغی ستونزا دا کبدنی پکې نه وي شامل باقی چکم دا مونږ نن بیان وکړو او خبرې پرې کوو دغه بواسیر دی او د دې لپاره مونږ خدا وویل چې سبزیانې زیاتې هر شی چې په بوتل یا ډبی کې بندي د دې نه ځان ساتل د زیات مالک جن شینو نه د زیاتو خوږو نه ځان ساتل دغه مونږ یو
وزن کمول د ډیر ناستې نه پرهیز دا د ناستې کارونه چې کوي دوی به ګرځي یا ګاډي چلوي نو دوی به هم ګرځي
بالکل لکه دغه پېښور چې لکه مثال خیاط ته چې د ناستې کار لري یا موټر وان دی نو دوی ته دا پکار دي چې دوی کم از کم د ورځې دوه درې کیلومتره پیدل وګرځي ورزشونه مو کوي دغه سي د اوبو زیات استعمال د شراب خورای نه ځان ساتل تیز مسالېدار چې کوم خوراکونه دي سپایسي فوډز
او دا پاپړ مپړی
او
دا شیان دا ماشومان وړکتوب نخوري
او کچا مې وجات
او
دا شربت فولاد دی دا فکر کوي چې دې کې به فولاد شو زما بدن به ټول فولادي شي یا فولادي کیږي نه هغه بدن تباه کیږي
او هغه کې له ضرورت زیاته اوسپنه ای او هغه اوسپنه چې دا هغه چې ډاکټر نه لیکلی هغه تاوان رسی ګټه نه رسی ځکه اوسپنه خو موږ له پالکو ترلاسه کولی شو له الوګانو کچالانو یې ترلاسه کولی شو
له
مڼې یې ترلاسه کولی شو نو دا شیان چې شته دي نو بیا زه ولې یو شربت ورته وسکم د دې دپاره
شربت ورته وسکم دغه سې د انرژي ډرنکس چې کوم دي دغه سره شربتونه دي بعضې ډبو کې بندي نه هر شی چې په بوتل یا ډبي کې بندي دا د خوراکي بغیر د دوا نه چې هغه ډاکټر هدایت کړي اله ته داسې شیانو نه ډډه پکار ده نو اخیری چونکه وخت ډېر کم پاتې شو زما په خیال
یو منټ دی بالکل
نو زه ټولو اوریدونکو ته دایم چې تاسو قدرت یا نیچر ته نږدې راشئ تازه سبزیانې تازه اوبه تازه میوجات دا استعمالول شروع کړي د ډبو بند شیانو نه ځان وساتئ او روزمره کم از کم دوه یا درې کیلومتره متحرک اوسئ نو زه دا یقیني دا تاسو ته تصدیق سره دا خبره کوم چې تاسو به دا 30% بیمارونه الله تعالی بچ ساتي او روغ رمټ ژوند به تیروي او ډاکټر ته به قلم نه ځي
صحیح او تاسو څه خوښه ده ډاکټر صاحب دا د بادی بواسیرو یا ایریټیبل باول سنډروم ذکر وشو یا د نواسیرو په دې باندې به راتلونکي هفته بیا خبرې وکړو چې دواړه موضوعات سره تړلي
بالکل دغه ډېر مهم مضمون دی زمونږ
صحیح دی او نفسیاتو یا روان سره زیات تړاو لري هغه کنه
بالکل نو اوریدونکي دي اوس نه خپل ځانونه تیار وساتي چې دغه باندې دا یې څه پوښتنی وي چې هغه تیاری لیکلي او ورسره خپل عمر علاقه علاقے کې ته چې موږ ته پته لګی چې دا کم قسم آب و هوا ده او اوبه څنګه دي اوبه لایټ دي یا هیوی دي دا ټول شیان زموږ نظر کې پکاري بیا
سمه ده ډیره مننه ډاکټر صاحب
الله ګرانو سه عزت مند سه
خوشاله اوسې روغتیا او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتور رسیدبلونه وبیا در سره یو په مخه